مشلګو روان خبرونه کې د خپل قربای صلی الله محمد سلام او منی وخت د سهار لس بجې شوی په دې خبري غړي کې تاسو لپاره راپور لرو او فرصت مې کې دوا ونې زی خبرونه سازونه زنجیرونه او تورتمونه لرو خو تر هر څه مخکې تازه دي سات تازه خبرونه وړاندې کوو رومې د مهم خبرونو سره ټکی د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبې پاکستان کارکونانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانې او حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کړې او د امریکا مرکزی قمندانې یو ویان وایي پرون به شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی او زه خبرونو تفصیل د تربندیز لاندې ډلې طریقې لبیک پاکستان کارکونان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې د لاهور ډی آی جی اپریشن ویان د مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د طریقې لبیک مظاهره کوونکو کارکونانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیسان وژل شوي او ګڼ شمېر جوبل دي خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په ټویټ خپل یو بیان کې دغه شمېرې درې ښایي مظهر حسین وایي پولیسو مظاهره کوونکي د ولسي املاکو له ړنګولو منع کول چې د یادې ډلې پلویانو په پولیسو پیټرول بمونه غورځول بلخ د رویټرز خبري اجانس له مخې د طریقې لبیک یو ویان صدام بخاري وایي چې پولیسو په سوله ییزه لاریون حمله کړې طریقې لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي او تر هغه وخته به هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د طریقې لبیک مشر صادر رضوي لبن خوشي کړي خو د پاکستان نو چارو وزیر ویلي که د فرانس سفیر جی له ملک وشړلو نو د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ باړي کې ترنګلی شي تحریک لبیک روس له هغو څو وارې مظاهرې کړي چې پروس کال د فرانسې ولسمشر د دې هیواد په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپراوي دفاع وکړه او ویل چې د بیان ازادۍ پر سر جوړجاړې نشي کولی په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانې او حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کړې د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوري غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور هیدری ویل عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري د په خبره ځکه چې نوموړي له ولس سره کړو ژمنو کې یوه هم نه ده پوره کړې
تین چار مہینے سے
دیوائی چپدری سلور میاشتو کی پہیوات کے ناساپا دگرانائی سیلاب راغلے ڈالر چینی وڑی اڑو روستر بلی گرانی گی
د پاکستان جمهوری غورځنګ په وینا چې د اکتوبر په 28مه د اسلام آباد په مری د سین صوبې په لړکانه سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومند او سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمېر کې خلکو د مرکزی حکومت ضد له دې کبله مظاهرې کړې چې په ملک کې د پیټرولو خوراکي توکو او نورو شیانو بیې لوړې شوې بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق خبیب پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویل چې حکومت چې د اجناسو بیو کمول لپاره ګامونه پورته کړي د په خبره پاکستان کې ګرانی ځکه ده چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي د شمالي وزیرستان نه چارواکي وایي په فبروري میاشت کې تختول شوي څلور کسان یې له وسلوالو راخلاص کړي د شمالي وزیرستان او مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخته مشاله ډوته ویل چې د دوی او اتمانزو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشي شوي دي نوموړي همدومره وویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو له مختلفو قامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان راخلاص شوي دا وایي چې په دې ترس کې د اتمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر 28مه نېټه تختول شوي وو دغه راز دوه کسان چې د تختولو نېټه یې نه ده معلومه له جنوبي وزیرستانه تختول شوي وو دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شو او درې تنه تیره میاشت او څلور پرون خوشې شول تیره ورځ په خوشې شوو کې د انجینیر همایون دوړ او اډوکیټ عتیق الله دوړ خپلوانو مشاله ډوته ویل چې کورنۍ یې ډېره خوشحاله ده کومې وسلوالې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې د امریکا مرکزی قمندانۍ یو ویان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی د مرکزی قمندانۍ ویان د آرمی میجر جان ریگزبی په یو بیان کې وایي د عبدالحمید المطار وجن سرباد تر غریز ډلی د هغه لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او تر سره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې لمخې دوی امریکایي وګړي د دوی متحدان او بیګنا ولسی وګړي ګواخي. رکس بي زیاده کړه مرکزی کمانډانه تا د برید پر نتیجه کې د ولسی مرګ جوب لپاره کوم اشاره نه دی ملو شوی. د هیواد په شمال غربي برخه کې د برید دوه ورځې وروسته له هغه شوی چې په جنوب کې یو امریکایی پوستا باندې حمله شوی وه. د مرکزی کمانډانې ویان دانه دی ویلي چې ګینې دا برید د انتقامي کاروایي په توګه ترسره شوی. او د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ د لومړي پړاو په آخري میچ کې پرون سریلنکا نیدرلینډز ته په اته وکټو ماتې ورکړه. په شارجه کې شوې دې لوبه کې نیدرلینډز یوازې څلور څلوېښت رنځونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي یې اوټ شول. سریلنکا په 1.1 اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ. له دې پړاو څلور لوبډلې لکه سریلنکا، سکاټلینډ، بنګلادیش او نیمې بیا سوپر دولس پړاو ته په وتو کې بریالي شوي. د شل اوریز نړیوال کپ سوپر دولس پړاو چې نن شروع کیږي پکې هم نن لومبۍ لوبه د پېښور پر وخت درې بجې په ابوظبۍ کې د آسټرېلیا او جنوبي افریقا ترمنځ او دوهمه لوبه ماښام په 2 بجې په دوبۍ کې د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پاکستان به خپله لومبۍ لوبه سبا له هند سره کوي. د اتر دې محل مشال خبرونه. مشال ریډیو ته غوږستي تاسو خبرونه واوریدل او اوس هم ستاسو لپاره یو څو راپورونه لرو او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزه خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبې پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن بیان د مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبې مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ پنختو کې دوه پولیسان وژل شوي. خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په خپل یو بیان کې د غشمیرې درې ښایي. بل خو د ریسرچ خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو بیان صدام بخاري وایي چې پولیسو د دوی په سوله ییز لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي او تر هغه وخته به هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د تحریک لبیک مشر صاد رضوي لبن خوشي کړي. خو د پاکستان کونو چارو وزیر ویلي فرانس سفیر جیل ملک وشړل لون د پاکستان او اروپای ټولن ترمنځ بډی کی ترنګل شي. پروسه کال د فرانسې ولسمشر د هیواد په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکوخ پروي دفاع کړی و او ویلی بو چې د بیان ازادي پر سر جوړ جاړې نشي کولی. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ډیو خبريال ګوهر مسجد را کوي.
دا دزینا د اغه ټپکه او د انسوګیس دی چې کیمی تیر شپه د تحریک لبیک پاکستان په کارکونون باندې د پولیس د طرف نه په لاهور شه کول. د تحریک لبیک پاکستان او د سکیورټی فورسز په میانځ شه د جنگي په بنیاد باندې دوه د پولیس کسان مړ شوی دی او ډیر زیات زخمی یداوی. په دا جنگي نقشه چې په لاهور شه کیم دوه کسان د پولیس ولامړ کړي شوی دی. د اغه حواله سره وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار یو بیان جاری کړای دی. پولیس د خندان ول سره تعزیت کړای دی او دغه عمل یې ډیر په سخت الفاظ سره غندنه کړی دی. د پخپل بیان شه ویلی دی چې په دا واقعیت شه ملوث خلک خلاف سخت نه سخته کاروایی کیږي. د پولیس او د پنجاب حکومت دا کوشش دی چې تحریک لبیک پاکستان چې کیما درنا یا لانګ مارچ راون کړای دی هغه د لاهور نه و نوزی بلکې دولتا په لاهور شه پوتی شي. جکا چې تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد د پورا د لانګ مارچ اعلان کړای دی. په بل طرف باندې پر اول پنڈی او اسلام آباد کښه انتظامیه او پولیس خپل انتظامات مکمل کړی دي. پر اول پنڈی شهر کښې په فیض آباد او په مری روډ باندې مقامی انتظامیه رکاوټونه جوړ کړي دي. کنټینر یې لګول دي او لیارې یې بند کړی دي. د راول پنڈی پولیس یو اعلی چارواکي چې د نوم نه وشولې په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویلل چې تر وسه پره د تحریک لبیک پاکستان تر شپېتلسه پره کسان نیولی شوی دی. په بل طرف تحریک لبیک پاکستان ها یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کښې دا ویلی دی چې تر چوره پره د دی د مشر سعد رضوي روح خلوص نشي او دله ته درنه تارو نشي تر هغې وخت برو نه میژه نور مزاک مذاکرات کوي د حکومت سره او نو د دغه جوینا چګیږي. دغه سره سره حکومت د لاهور په مختلف علاقې کې موبایل انټرنیټ او چل یارې هم بند کړی دي چې د هغې په وجه باندې مقامي خلک ته ډېر سخت تکلیف هندای. د تحریک لبیک پاکستان مشرونه درې ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د لاهور نه اسلام آباد او دی د لانګ مارچ کوي. دا لانګ مارچ دی په دا بنیاد باندې کولی چې د پاکستان نه دا د فرانس سفیر ووستل شي او په بل طرف باندې د دی د گرفتار کړی شوی مشر سعد رضوی دا په مخ روخلوص کړل شي. سعد حسین رضوی د ډی سي لاهور په خصوصي احکامات باندې د اپریل په 12مه نیټه باندې په دا وجه باندې گرفتار کړی و چې کیمه په فرانس شه د پیغمبر علی سلام د توهین حواله سره خاکی جوړ کړی شوی وي چې پاغه بندو دای بیا د تحریک یا د لانګ مارچ یا احتجاجي مظاهره اعلان نه کوي. یودا دوی چې د کل 2000 د نومبر په 14مه نیټه باندې په اسلام آباد شه د تحریک لبیک په خوانی مشر خادم حسین رضوی او حکومت په میان شه چلور نو کاتی معاہدہ وشولا چې پاغاک شه دا فیصله وشولا چې د پاکستان نو د فرانس د سفیر د لری کول د پورا په پارلیمنت شو یو بیل یا داسې طریقه کار وړل شي چې پاغا بندوغن پارلیمنت په اتفاق سره یو فیصله کوي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 20مه نیټه باندې په اسلام آباد شه په یو تقریب شه په خپل خطاب شه وویلل فرانسیسی سفیر د ملک نه وستل مقصد دا دی چې میجو د یورپی یونین نه بیخی اوټ شي او د فرانسیسی سفیر د وستې نه علاوه زه دا درته وایم چې د میجا جمهوري حکومت دی چې څوک په صحیح او په جمهوري طریقه سره احتجاج کولی شي هغه د رودریمی خو که څوک هم د قانون په خپل لوس شه د وخستې کوشش کوي د هغې خلاف و قانون په عمل شه رودریمی. دغه سارا سارا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار یو ټویټ وکړلی چې د تحریک لبیک سره د میجا مذاکرات او خبرې روانې دي او په دغه سلسله کې میجا کمیټې هم جوړ کړې دي چې د دوی سره فریقین په میانځ کې وو مذاکرات او کیسې خبرې فیصله کوي. خو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان په افیشل واتس اپ ګروپي نقشې د دوی د مشرونو د طرف نه دا میسیجونه رودریمي او دا ویایي چې نه صرف د حکومت سره د میجا مذاکرات ناکام شوی دی بلکې حکومت د میش سره په دوکا شدای. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
Ulika
Ji
M A S H A A L R A D I O Mashal Radio Download it
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنین بجی
مشال رادیو تا وګستی او وس هم رازودی تا چې شمالي وزیرستان نه چارواکي وای په فبرورۍ میش کې تختول شوی پاتې څلور کسان هم لوسلوالو خلاص کړل شوی. په دغه اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو. خو رازو یو بل راپور ته هغه دا دی چې په پاکستان کې پرونو اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانۍ او حکومت ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کړي. د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوري غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور حیدري وویل چې وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظمۍ په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري او باید له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دغه راز د دوی په وینا د اکتوبر په 2 یعنی پرون د اسلام آباد په مری د سیم صوبې په للکانه سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې او دغه راز بلوچستان کې هم خلکو د ګرانۍ پرزد د حکومت خلاف مظاهری کړي. پر دې سربیره پرون په پیښور کې قومي وطن ګوند او لاهور کې مسلم لیگ نن هم د حکومت او ګرانې زده غونډې کړي. بل خوا د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر مملکت په لاهور کې خبریالانو ته ویل چې حکومت یې د اجناسو بیو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او د ده په خبره پاکستان کې ګرانې ځکه ده چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي. نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان نه کوي.
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سنیټر عبدالغفور حیدری خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستې هیڅ اخلاقي جواز نه لري.
تین چار مهینه سه
دیوای چې پدری سلور میاشتو کې په هیواد کې ناڅاپه د ګرانۍ سیلاب راغلی. په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی. په هیواد کې رسنۍ بندي شوی. ډالر، چینی، غوړي، اوړه، روستر بلې ګرانېږي. ډېر ژر به خلک وګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته ځي. د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ به د حکومت د ختمېدو پورې دوام ولري. د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته وویل
خالی مہنگائی خبره نه ده، دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی. خلک بیزار دي. وړه ګران، پورا ګران، پانی ګران، علاج ګران، دوائی ګران، بیا زندگی ګران شو د انسانانو.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دی او بیا د اکتوبر په 2 په پیښور کې د قومي وطن ګن هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي. دغه احتجاجي مظاهرې ته د قومي وطن ګن مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې وویل دی وایي چې په ملک کې د سمدستي عام ټاکنې وشي. هیواد هغه مرحلې ته رسیدلی دی چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا دپاره لار ده، خو ټاکنې دي یوازې په نوم نه وي. دا حکومت بشپړه توګه ناکامه شوې دي. دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دي باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي. یوازې دا نه، د جمعې پر ورځ د پنجاب په مرکزی ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لوی غونډه کړي چې ورته د مسلم لیگ نون نواز گند او نورو سیاسی غړو ویناګانی کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي. په لاهور کې را جوړی شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون مخکخ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل دی وایي چې د نیب آرډیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده. دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ، بیکاری او بې قانونۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ریاست اداري هم په بحران کې دي. خلک ولې وږې دي؟ خلک ولې ځان وچني؟ دا په یو شپه کې نه دي شوي. دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده. دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنیو یې پابندیانې لګولې.
تمنه میډیا پر پابندیاں لگوائی.
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری، د سن صوبې په لړکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منګور، سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون درستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت یې د ګرانۍ له امله سختی نیوکی کړي. د پی ڈی ایم لخوا د حکومت خلاف او د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو نوی لړۍ د اکتوبر د 6 څخه پیل شوي او پی ڈی ایم له دې وړاندې په راولپنډۍ کې د ګرانۍ په ضد یو لویه احتجاجي مظاهره کړې وه. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو د مملکت وزیر فاروق حبیب د اکتوبر په 2 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه احتجاج کوي چې دا د سیاسي بیکار خلکو یو ډله ده. حکومت د بیلابیلو اجناسو قیمتونو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او موږ د جنوري کال 2006 څخه تر ستمبر 2021 پورې په یوټیلیټي سټورونو کې په توګو باندې 40 روپۍ سبسډي ورکړې ده. هغه زیاته کړې چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتوالی د نړیوالو توګو د قیمتونو لوړېدو نتیجه ده، خو وزیر اعظم عمران خان په دې سخت وخت کې هم خلکو ته د مرستې کولو لپاره د فوډ سپورټ پروګرام په نوم پروګرام پیل کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہ واری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لړیو ته غوږیست اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فبروري میاشت کې تختول شوي پاتې څلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي چې د 2015 جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوش شول. نوموړي هم دومره ویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او مختلفو قامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان راخلاص شوي. دا وای چې په دې ترڅ کې د اوتمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر 28 نیټه تختول شوي وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه له جنوبي وزیرستان څخه تختول شوي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شو او درې تنه تیره میاشت او څلور پرون خوش شول. کومې وسله والې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د ځلې انتظامیه چارواکي وایي چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 28 نیټه وسله والو لخوا تختول شوي څلور کسان یې د وسله والو د منګولو څخه آزاد کړل. کمیشنر بنو ډویژن شوکت خان، مرستیال کمیشنر شمالي وزیرستان شاهد علي خان وویل چې د اوتمان ځای جرګې او د دوی په کوششونو بالاخره تختول شوي کسان خوشي شول چې اته میاشتونه د وسلوالو په منګولو کې وو. په آزاد شوي یا بازیاب شوو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، حمزه او شفیع الله شامل دي. د شمالي وزیرستان دوه تختول شوي کسان تیره میاشت خوشي شوي ول چې د فروری په 28 نیټه له شوې څخه غوا شوي ول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې په هڅه کې وو او ټول تختول شوي کسان یې بازیاب کړل چې ورسره د اوتمانځای جرګې هم پکې کومک وکړ.
شمالي وزیرستان شپږ افراد شوه نه اغوا شو. څلور کسان چې کم دي ناغه الحمدلله نن ریکور شو. دوه کسان دي ناغه مخکې ریکور شو. دوه ساوت وزیرستان نه چې کم افراد اغوا شو هغه چې دین هم د دې جرګې چې کم اوتمانځای جرګه مونږه کانسټیټیوټ کړی وو هغه مونږه په هغه سختو حالاتو کې مونږه افغانستان ته لېږلي وو او د هغو د کوښښونو د وجې چې دین هغه نن چې دین افراد چې نن هغه رها شو. انتظامیه د لولنې ورځې نه واده تر اوسه پورې چې دین په مختلف لیول د قومونو سره جرګې په علاقه کې په مختلفو ځایونو کې چې په کم ځای کې زمونږ شکوک راغلي دي په هغه کې سرچ اینڈ سټرایک اپریشن چې دین هغه مونږ کړي دي او د دې سره سره زمونږ اکراس د بارډر چې دین هغه مونږ جرګې لیکل دي.
تختول شوو کسانو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، د ترزوی بیلور خانوی چنانی په کورانه لکه اختر ورځ ده.
تقریبا نو ته میاشتې شي دی هم چې لا پته شي دی لا پک شکر ده ان په خیر سره یاد سره دی ریلیسونه قبیله او د بل بچی ډېر به انتها خوښ دي. ام ډېر د خلکو شکر گزاري چې موږ سره چا تکلیف کړه دا ډېر نن خو دا سه ورځ دو بالکل قانون چې اختر وی حتی تر چې ډېر دی بل بچی ډېر خوښ دي بل بچی رغلی دي باندې دې ایو ټیم را سکو چې کی ما مېر اوره هم یې سه مېر خبره نو لکه امی سره خبره همیشه ونه پټوله چې ما هم په باندې سره پلان کې دي سره په دې کې سره تا نه ټول ډېر خاص دي او ټول مطلب اس مې انفام کړو.
دغه کسان د فروری په 28 نیټه د شمالي وزیرستان شونه وسلوالو تختولې ول چې ټول اته کسان وو. دوه د جنوبي وزیرستان غوا شوي ول او شپږ د فروری په 28 نیټه له شونه بوولې ول. په دغو کې یو سو نه وړاندې وسلوالو وژلې وو. درې کسان تیره میاشت او څلور تختول شوي تیره شپه خوشي شول. دا چې تختول شوي کسان د خبرو اترو د لارې او یا د پیسو په بدل کې خوشي کړي د ځلې انتظامیه چارواکو او هم د تختول شوو کورنو غړو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی وایي چې د انتظامیه او د جرګې په کوششونو د دوی تختول شوي کسان خوشي شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو پرون د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې د بلدیتی ټاکنو په دوو پړاوونو کې د کولو اعلان وکړ. د اعلان تر مخه په نیمه صوبه کې بعد روان کال په دسمبر او پاتې کې بعد راتلونکي کال په جنوري میاشت کې ټاکنې ترسره شي. د پامبول دا چې په خبر پختونخوا کې د بلدیتی حکومت عیني موده د 2019 کال په اگست میاشت کې سرته رسېدلې خو تر دې دمه بلدیتی انتخابات نه دي شوي. حکومت وایي چې د کورونا وبا له وجې ځنډولي خو اپوزیشن بیا وایي چې حکومت د خپلو ناقصه کارکردګۍ له وجې له ولس ووټ نه شي اخیستی نو ځکه انتخابات ځنډوي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
په 28 اکتوبر د جمعې په ورځ خپل صوبایي دفتر کې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمشنر شریف الله خان د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته ویل چې په 19 دسمبر به د صوبې 19 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې کوي. دی وایي قبایلي ضلعو کې به په اول ځل ټاکنې کیږي خو هلته د حلقه بندو په شمول هر ډول تیاریانې مکمل شوې دي.
په فرست فیز کې 19 ډیسټریکټ منتخب کړي دي چې د 19 ډیسټریکټ کې ټوټل 63 تحصیل دي، 1936 ویلیج کونسل دي او 423 نیبرهوډ کونسل دي. دے 17 ڈسٹرکٹ کے پدے نیبرہڈ کاؤنسل ویلیج کاؤنسل کے بعد 19 دسمبر 2021 باندھے با الیکشن ہوئی. دو مرحلے پولنگ بپ 16 جنوری 2022 باندھے ہوئی. دا فرسٹ فیز کے دا نوے اضلاع چکی دی آج صرف درے شامل دی ممن باجوڑ او خیبر اور بقایا چلور قبائلی اضلاع چکی دی آپ سیکنڈ مرحلے کی دی.
موڑی زیادہ کلا سیدھا کا ٹاکنوں کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر نہ کاروی ددوی دا اعلان ترمخا اڑمبے مرحلے کے بعد پیخور، نوخار، چارسدا، خیبر، مومن، مردان، سوابے، باجوڑ، ہری پور، کواٹ، کرک، ہنگو، بنو، لکی مروت، ڈیری خان، ٹانک اور ملکنڈ ضلع شامل ہوئی. دینا اڑان دے دا خیبر پختونخوا حکومت ہم بلدیاتی ٹاکنے پر دو مرحلوں کے اعلان کرے ہوئے چترما خبر ٹول صوبہ کے اول دا ویلج اور نیبرہڈ کونسل ٹاکنے ہم دسمبر میاش کے اور بیا تحصیل کونسل ٹاکنے پر دویم مرحلہ کے پر مارچ 2023 کے اعلان شوے ہوئے. کم سر چے الیکشن کمیشن اتفاق و نکڑو اوائے چر تحصیل اور ویلج کونسل ٹول ٹاکنے پر نیم صوبہ کے پیوزل کول غواڑی چے وقت اور وسائل بچ سی او زر تر زرا مقامی حکومتن خپل کار په مکمل توګه پیل کړی. هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پیښور ضلع پخوانی ناظم محمد اسیم خان وای چې کومه پریکړه الیکشن کمیشن کړی ده دا غوره او عملی ده. باید حکومت هم داسې وکړي چې کومو ضلعو کې انتخابات وشي هلته مقامی حکومتونه زر تر زره جوړ شي.
دا الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دی چې دا الیکشن چې کوم مسلو کې کوي نو تحصیل او ویلج به یوځای کوي. نو الیکشن کمیشن سره دا اختیار دی چې هغه د صوبایي حکومت چې کوم یو مشوره ده که هغه اومني او که نه مني دا دایي خوښه ده. نو صوبایي حکومت چې کوم خپل هغه مشوره ورکړې ده چې کوم کې هغه وي چې دا ویلج کونسل به ټول صوبه کې مونږ په یو ټایم کې وکړو ور پسې به تحصیل وکړو. هغه خپل یو سوچ باندې هغه ویلي دي. نو زما خپله ذاتي رایه خو همدا ده چې څنګه الیکشن کمیشن وایي چې مونږ په کوم اړومبي فیز کې ویلج او تحصیل په یو ټایم کې کور واډو په هغه اضلاعو کې چې په صحیح کې لوکل ګورمنټ سسټم فعال شي. نو زما ذاتي رایه خو دا ده چې الیکشن کمیشن رایه ټیک ده.
ولې په دې اړه لا د صوبایي حکومت دریځ وړاندې نه دی راغلی او مشال ریډیو سو سوارې صوبایي حکومت ویان کامران بنگش او نورو چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو د دې مرستیال بیا بیا همدا جواب وو چې دوی مصروف دي خبره نشي کولی. د پامول دا چې تیر بلدیاتی ټاکنو میاد په 28 اگست 2019 کې ختم شوی وو. هم د دغه کال دسمبر کې بیا ټاکنې د آئین مطابق کول وو خو له تر دې دمه دغه ټاکنې حکومت ونه کړې شوې. مخالف ګوندونه په حکومت باندې تورونه لپور کوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ناقصه پالیسو له وجې ولسته نشي مخامخ کېدی او په قصد دغه ټاکنې نه کول غواړي. خو له حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو په صوبه کې نظم کېدل او هلته حلقه بندۍ او نور انتظامات کول او بیا د کرونا وبا له وجې دوی په وخت دغه ټاکنې ونه کړې شوې او دا چې دوی ورته په مکمل توګه چمتو دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګستی او وخت شوه لسنی بجه تاسو ته خبرون لنډیز وړاندې کوم. د تربدیز لاندې ډلې طریق لبه پاکستان کارکونان او پولیس ترمنځ په نښتو کې غنو کسانو ته مرجوب لاوړلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن بیان د مظهر حسین په بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې طریق لبه مظاهره کوونکو کارکونانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. خود پنجاب والا وزیر عثمان بزدار پر ٹویٹر پر یو بیان کی بیا ویلی چھے دغا دا وجل شو پولیس شمیر دری دی. بلخوا بیا تحریک لبیک دا رویٹرز خبری اجانس را بلخوا رویٹرز خبری اجانس وائی چھے دا تحریک لبیک یو ویان دا صدام بخاری وائی چھے پولیسو پر سلائی زلالون حملہ کری. پاکستان کے پرون اپوزیشن گندونو او عام ولس د گرانی او حکومت زده احتجاجی غونډه او مظاهری کړي. پاکستان په کراچی کې د جمهوریت غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور هدری ویل عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري د خبره ځکه چې نوموړي لولس سره کړو ژمنه کې یوه هم نه ده پوره کړي. بلخو د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په لاهور کې خبر اعلان وویل چې حکومت چې د اجناسو بیو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فبروري میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسله والو راخلاص کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر سید الخان بیگا نوښت مشال ډوته ویل چې د دوی او اتمازو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشې شوي. البته نوموړي ډېر تفصیلات نه دي ورکړي. او د امریکا مرکزی قمندانې یو بیان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د مرکزی قمندانې بیان د آر بی میجر جان ریکس بی په یو بیان کې وایي د عبدالحمید المطار وژنې سره به ترهګري د ډلې د هغه لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او ترسره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې امریکایي وګړي ګواښي. اردن کو خبرن ولندیز مو واوری دو او اوس په دینمای کې دوا اونځي خبرونه لرو. اول ستاسو پام اونځي خبرونه تورتمون تر راګرځو مال هغه ورسو بیا تاسو سازونه زنجیرونه اونځي خبرونه واوري. او تاسو ته مچ په پاکستان کې په ملیونونو خلک له مودو رهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچه بیلابیل مرکزونه جوړ شوي. دغه مرکزونه له مودو رهیسې په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل اهم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دې اونیزي خبرونه په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغېز په اړه بحث شوی. د خبرونه کوربه احمد شاه زمي دی.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تېره خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روږد کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي نو بل خوا دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغېز په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لک کسان په نشو بوخت دي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او که نامعلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 3 لک یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړي وایي په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغې مطابق سره يم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمونږ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره آن د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دی مطلب داسې ریهبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاشت کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې که نور سنټر ته وګورو نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو له خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخو د سواد د بټخیلی او 40 کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
د دې موږ سکه نه لږ درنه شتهونه درنه شوې ده بالکل زموږ کومل ټکو مو او دا غي نه پاتې دی کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه نه دی سخه دی دې مو له تنخوا مو خمو لګول او په تنخوا باندې بس اوس لګیا مو بس یو د پټه په دې نو ته باندې پس زموږ بیا کوټه په چټای باندې ولې زموږ دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې نو رجن دل پیم دل ته زه د دې لو کارم کومه د دې بمبو د دې وګوره باندې باندې دې دېم کومه جنریټر هم کومه
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږدو کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیلو عمرونو زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرلو نو په دې باندې زموږ زمو دی خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټري چور کوي یعنی یو کښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان هلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خوارې شوي دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاصه کړل چې دا ټیم 2500 کسان په شي کې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضانو مرکله د ایران غم راکله. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپلوا لیز موږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. د زموږ سره د پاکستان مریضان دی ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوي چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي. خو د ده په خبره په موجوده 2,500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس وس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروري دی. او دلې زموږ سره تقریبا هر وخت 24 ساعته به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دی د دې موږ علاج ورکوو، دا په دې باندې نه کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډبه، دا د زړه د شپې خلک دي. او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړي دي. که چېرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دوی د ظلم څخه خلاص کړي دي، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ یې دغه کور سره چې دوی موږ ته وایي موږ ورسو جنرال ولو دلې ځنځیران جن خلاص کو علاج پوکو. د د کله بلډ پریشر کښته شي، کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړی دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي. د لازم خپل اکسیجن او ارسه سامان د لور څخه اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میاشت تر شپږ میاشت کولی، چې سایکټریست پورې دی چې هغه څونه ګولۍ ورلي چې دی قابو شي. نو دی بالکل برابر سکور ولاته په لاس ورکوو، لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې دي صرف د یوې میاشت لپاره راځي او بس ولاته خپل کورو ته څه ژوند کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاینونه هم چلوي، چې یو یې ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وایي چې د دوی سیمې ته آیس نشه ورغلې وه، او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې د آیس سیټي دا نه ویني د ملکنډ را انټر شو، بلکې د پورا صبح تا. نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې په دې ځای کې طرف ته راکېدل، او د دې بجا ورکو چې د دې سره سره ډېر ځړ ورش او یو شبل شو دا غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی. او بل کم نشین چې زړې زمانه نه را روانو او نه نوجوانان ته چې مختصل او ورس ډېر پته دی. سره
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي، او بلخوا په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې د هغه نوجوانان ښکېلي یا هغو مشران، نو هغو ته لږ تبلیغیانو ښه با فایده دروازه ټکه او د هغو پرې باندې راضي کوي، ګری کوي چې تاسو خپل پیشنګ راکړئ چې د دوی علاج مو وغیره وکړو او د ژوند تر ته واپس راځي. مونږ 1675 زمونږ په دې وخت کې دي. مونږ د پیشنټ علاجونه کړي دي. چې کله مونږ دا پیشنټ ولېږو، نو دغه درې میاشتې کوم یادي دادو، نو دغه درې میاشتې مونږ د دوه کور مکمل کفالت هم زمونږ تنظیم کړی. دو ته راشن رسول، د دوی علاج معالجه کول، د دوی د وړو په دې منځ کې تیسونو میسونو مسلې، دا هر څه زمونږ تنظیم کړی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وجه ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو اغوی سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې دلاوري سره زناوري دوی چې په مازوره شو، ما به دوی ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک دي، پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه یو فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د دې لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه د خدای پاک مخلوق دی. کوم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې، چې عمرونه له 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړی له دوی سره تر نیوی زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خود نشو د ذهنی اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسي چې هغه نشو ذهنی طور خراب کړی وي، او یو قسم داسي خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان او تاوت رسولې. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي ناغت سنور میشت چې دغه د پر ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابې لکه ماتر دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکینا راغلی دی، دا هغه ماتر سوار میشت وشوي چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي.
په نشو درست کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې سلور کروڑ روپۍ چې کم دی دغه د نشي توکو روکتان کېږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغو ته مونږه د میاشتې سلور کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت ته پکین، زما بچو ته پکین خطرې، زما سر ته پکین خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمون د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی او وطن دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ سخت قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل نه.
خود خیبر پرځخوا حکومت د ولسی خیر شګړی څنګ مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولز داسې مراکز لري چې حالت په نشو د روج د کسانو درمل نه کوي.
زموږ باز سنټر یې داسې چې کسل کسان ته یو خراب دي، داسې چې ډیر سره دي، داسې چې شل را دي، درې میاشتې سوفی او نیو میاشت پاتې کوي خو اتمن نه راځي. درې میاشتې دا زموږ مرکز ته خپل خلک راځي او په غټو خاریو کې زموږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ سکون یا غوړ موږ دا سې د حالې مرکز بوجو علاج دوايان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږد کسانو آبادی پر تله ډیر کم ګڼي. دا غوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیات کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږد کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته لیکوالان او شاعران د کومو ننګونو او ګواښونو سره مخ شوي دي او په روان بحران کې خپل تخلیقي مزل څنګه ژوندۍ ساتلی دی. کله چې طالبانو او ورسره ملګرو وسلوالو ډلو د اگست په نیمایي کې کابل ونیولو نو په دغه هیواد کې میشت لیکوالان، هنرمندان او شاعران د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو خطرو او ګواښونو سره مخ شو. په اسلام آباد کې میشت شاعر او خبریال راشد خټک وایي چې کله نظام ونړیږي نو هر سړی ته د خپل غرض وستو او خپل غچ اخستو موقع په لاس ورشي او په دې ټول عمل کې تر ټولو لوی خطر د قلم او هنر خاوندانو ته پیښیږي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو وروستو ټولنه د بې یقینۍ او ویرې لور ته روانه شوې ده او د لیک لوست عمل اغیزمن شوی دی.
چې کله نظام ونړیږي بیا خو هر سړی ته خطر پېښ شي، په دې کې بیا داسې کیږي چې
زیاتره د لیکوالانو دغه دانشوران دغه ټایپ خلک چې دوی برکه به خدای دې وکړي مجروح سه بویل بهودین مجروح ځان به یادول وي. زمونږ مثال د ډاینوسار دی چې تنه مو غټه ده او خپې مو وړې دي کمزوري دي، د دوی نوم غټ وي خلک ته یره کوي او اثر ویني چې دوی خبره اثر کوي، خو نور دوی مادي وسایل نه لري، یعنی دوی ټوپکمار نه لري، د ځان د ساتلو دپاره څه نه لري، حتی چې د خپل کور خرچه چلولو دپاره هم څه نه لري. نو دا خلک دي د دوی صاف ټارګیټ وي، یعنی په اسانه وژل کېږي، نو لومبۍ ځکه په دوی باندې گزار کېږي. بل دا چې دغه خلک چې دي د دوی کار تلپاتې غوندې وي، دوی په ذهن باندې کار کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي، نو هغه مقابل لوری چې هر څوک وي هغه زیات خطر احساسوي. عام سړی خو یو کار وکړي هغه په یو ورځ کې ختم شي، په یو میاشت به وچلېږي. د دوی کارونه داسې وي چې دا وروستو پاتې کېږي، نه په پېړو پېړو چې لیکل وکړي وینا وکړي هغه، نو ځکه دوی ته چې دي زیات خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په 13مه نیټه په خوست کې یو شاعر هیلمن ژوندی له خپله کوره گرفتار کو چې بیا یې وروستو مړې وموندل شو. شاعر او څېړنکار ډاکټر صادق جړک وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د فن، هنر او ادب په میدان کې ډېر پرمختګونه شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. لوی شمیر تخلیقکارانو له هیواده کډه کړې ده، او کوم چې په افغانستان دننه دي هغه د ویرې او دړکو سره مخ دي.
اصله خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی، کوم چینج راغی، دا ولس په خوښه نه و، د یو ګوند د انقلاب شکل نه لري. دا یو ډله ده، یو فاره ده چې نړیوالو ساتلې او افغانستان کې دغه لوبه رامنځته کړله. نو په دغه حالاتو کې ویره خورول او دغه خورول دا دوی د ایجنډې حصه ده، او بیا د نظر خاوندان شاعر، لیکوال، پروفیسر وژل، دا نو هغه طبقه دوی دباوي چې څوک سبا پاتون کوي، جلوس را باسي، جلسه کوي، دا هغه طبقه د وولو دپاره. ځکه خو ډیر خلک وغورځېدل، وطن یې پرېښو او تر اوسه پورې روان دي. کورونه د تورخم لاره خلاصه شوه، موږ سره ملګري په رابطه کې دي، څوک کور غواړي، څوک پلیټ غواړي. نو دغه طبقه چې دا ډیر اساس هم ده، او دوی ویریژم د قلم له خاوندانو څخه.
خبریال راشد خټک بیا وایي چې په افغانستان کې چاپخانه پرانستل شوې وي، او هر کال به د ادب په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو کتابونه خپرېدل. له پېښور او کوټې، کابل او کندهار ته کتابونه تلل، او له هغه ځایه دلته راتلل. خو اوس لیکوالان د یو وخت د ډوډۍ پورې حیران دي، نو هغوی به لیک څنګه کوي، او بیا به ولس ته د کومې لارې رسوي؟ نوموړی نور وایي،
خلک چې کله ډوډۍ نه مومي نو هغه کتاب څنګه واخلي، یا به څنګه چاپ کړي؟ دا کتاب لیکل، چاپېدل، خلکو ته رسول، دا ډېر اوږده پروسس دی که نه؟ کار داسې نه ده چې بس کتاب ولیکلی شو. کتاب لیکل هم وخت اخلي او ډېر پاری واړي، او لیکوال چې دا به یو بل کار هم کوي، د خېټې سطل دپاره، او لیکل به هم کوي، دوه کارونه. بیا به دا ځي چاپ ته، بیا به چاپېږي، بیا به هغه چې څوک چاپ کړي هغه به خلکو ته رسوي، دوکانونو ته. نو دغه هر څه چې دي وران شو. اوس یو سړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه به کتاب څنګه واخلي؟ تاسو ته یاد شي هغه ډاکټر نجیب حکومت وران شوی و، نو دغه خلکو به دیګونه به پخول. یعنی دغه یو مصرف و، د دې بل کار نه و. هغه یو ملګري خاطره لیکلې ده چې چا کتابونه پراته وو په سرکاري پریس کې، نو زه ورلم چې خپل کتابونه ترې واخلم. چې دې یو سړی راغی ټوپک مارو، او چې څو راکه چې دا دیکھ پوه کړو، ما هغه خپل کتابونه ورکړل. د ملګرو په کتابونو باندې مېړه ونه شو، خپل مې ورکړل، ما یې دا ورته دوا. دا صورتحال دی په دې کې، خو چې دی د کتاب سره تړلي خلک چې دي، د چا کاروبار د کتاب سره و، هغه خو بیخي لکه هغه منفي ته لاړل.
خو سړنکار صادق جړک هیلمند وایي چې د تخلیق عمل نو دريږي، او د سوشل میډیا راتګ لیکوالانو او هنرمندانو ته یو نوې موقع برابر کړې ده چې خپل اواز تر ولسا ورسي. جړک زیاتوي، باید پښتانه د دوی کلتور، ژبې او قام ته ورپه خطرونه وپیژني، او خپل هنر او ادب خوندي کړي. د نوموړي په وینا په دې کار کې له هیواده بهر پښتانه یو مهم کردار لوبولی شي.
نشي کولی، دا خو ګوره کتره کتره دریاب سي نه، چې یو په خوست کې را پیدا شي، یو په کونړ کې را پیدا شي، بل چیر را پیدا شي. دې زه خدای یو شی جوړېږي،
او بیا د رسنیو د سوشل میډیا دور دی پابندی نشي لګولی پر فیسبوک او پر ټویټر او پر دې بچنګ پابندی لګی نو دا ژغونه خو یو بل ته په منټونو کې رسیږي بغیر خرچې په منټونو کې دا ژغ رسیږي او د دې د سبا یو سیلاب جوړیږي نو د دغه شي د مخنیوي دپاره ځکه دوی خو سیستم نشته خلک نشته دا سیستم په وچلوي نه نو دوی به ژغ پر ژغ به پابندي لګوي پر د فکر پر ازادي به پابندي لګوي دا په ماضي کې هم کړي دي دلته یو بله ترخه تجربه سوې ده په 15 شپږ نوي کې دا دویمه تجربه ده زموږ یاد چې په د طالبانو په مجاهدینو کې موږ دلته په ډېر لوړ قیمت د کتابونو اخیستل د افغانستان ځکه له موږ سره دا ویره وه چې دا ورک نه شي دا څوک ونه سېږي او داسې کېدل هم پرې کېدل سېتل کېدل مار ملګري به زموږ هر ملګري به دا کتابونه تر خپله وسه په پور اخیستل خو پرې شول نه چې کوم هنر واخېستی که نه دا به مخته ځي دا پاتېږي نه خو په غلا به وي په داخل د افغانستان کې به په غلا وي پېښور او کوټ او په دا شب بار ملکو کې خو نه ازادي ده
اوریدونکو دا آواز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل کوربا شاهین بونری له اجازه ورکې د الله پامان
غپانی سره سانی پا غپانی پا غا پا غره ری ما غره نی سا شیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے دیر نہ گھومتا ندی dere na dere na re dere na din kanu din dere na dere na re zaram pyaas tar palas ki زخمونو سوکی راوڑی سمی پیات تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو جی تیرے نہ تیرے نارے تیرے نہ دن کانو دے تیرے نہ تیرے نارے دینم پاس بینو مخو بزیڑی نرکاس لکالے ما دینم پاس بینو مخو بزیڑی نرکاس لکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے Thank you.
کاروانے پیار وائی شریعت پاکی مسکیزی چکاروانے پیار وائی ستاد مخدس بین پاڑی